السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړي کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورتونه ووري. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. خو در سمخ کې له دې سات خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخن اورو.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو په چاغي کې د اف سي ځواکونو په لاس د یو بلوچ ډرایور د وژل کېدو د تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د خوست د بمباریو په ضد مظاهره شوې ده. روسي ځواکونو د اوکراین په ماریپول ښار کې محاصره شو اوکراني سرتیرو ته د تسلیمېدو ویلې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو په چاغي کې د اف سي ځواکونو په لاس د یو بلوچ ډرایور د وژل کېدو د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې. د اپریل په 19 د اسمبلی په غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټي غړي احمد نواز وویل چې د دې پیښې څېړنې د وشو او قاتلینو ته د سزا ورکړل شي. د چاغي د ډرایورانو اتحادیې ویلي چې د اپریل په 14 اف سي ځواکونو د مال وړونکو ګاډو د تالاشۍ په وخت په ډزو کې یو ډرایور وژلی. وروسته یې پر مظاهری د ډزو په وخت ته ډرایوران زخمی کړی دي. د بلوچستان حکومت د پیښې د څېړنې لپاره یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د پاکستاني الوتکو تر بریدونو وروسته د شمالي وزیرستان مداخلو له درې ورځې راهیسې خپل احتجاج جاري ساتلی. د ځایي خلکو په وینا په سپیرې ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په کورونو شوې دې بمباره کې 44 وګړي وژل شوي دي. د اپریل په 19 د مداخلو احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې پاکستاني ځواکونه باید داسې پیښې تکرار نه کړي.
د پاکستان د عظیمه وریدو چې دای بے ګناه خلک نه مړی دای جنگ ختم کو یو ملک بل ملک سے بمبار نشی کرلای دغه اجازات نشته راي د دلته چې کیمیش خال پر غون شوی دا میش په دواړه حکومتینا بندزاح کوي چې خپل ذمہ وری دا و پیژندي.
د اپریل په 14 شو د دې بمباریو په ضد د خیبر پښتونخوا او افغانستان په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه شوي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 د دې حملې د یادولو بغیر په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان د ځمکني خود مختاري ته د احترام په ساتلو د طالبانو حکومت سره د مسایلو د حل لپاره کار کولو باندې باور لري. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت پریکړه کړې چې بهر ته د وګړو د وتلو مخنیوي یا اگزیټ کنټرول لیست قانون ته لسره کتنه وکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د اپریل په 14 په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې کتنې لپاره د قانون وزیر په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې چې په درې ورځو کې به په دې لیست کې د خلکو د نومونو د شاملولو لپاره د موجودو شرایطو او اصولو ارزونه کوي. هغې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت په وخت دا لیست د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره استعمال شوی نو ځکه دوی بیا قانون ته برابرول غواړي. هغې وویل چې اوس به دا کمیټه په درې ورځو کې د ضروري بدلونونو وړاندیزونه کابینې ته وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې کابینې په لومړۍ غونډه کې نن وویل چې د هیواد د ترقۍ لپاره باید په حکومت کې د شاملو ټولو اتحادي ګوندونو سیاسي توپیرونه هیر کړي. هغه د اپریل په 14 په اسلام آباد کې د خپل نو وزیرانو ته وویل چې د اقتصادي بحالۍ، بجلی زیاتولو، ګرانۍ ختمولو او درغلیو دوره کولو لوی چیلنجونه په مخ کې دي چې باید ټول یې په وړاندې شریک کار وکړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت له بیلابیلو سیاسي ګوندونو جوړ دی. دوی د اپریل په 14 د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف حکومت ختمولو وروسته سره یو ځای شوي دي. د اورګزو په شیخانو سیمه کې د سکرو په یو کان کې د اوبو د ډنډېدو له وجې درې کس کان کیندونکي مړه شوي دي. ځایي پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شوې دې پیښه کې دوه کان کیندونکي زخمیان هم دي او 15 نور روغ راوستل شوي دي. د دغلطه د کان کیندونکو د اتحادی او مشر عبد یار د اپریل په 14 مشال رډیو ته وویل چې مړ شوي کسان د شانګلی سیمې سره تعلق لري. د روس د اوکراین په ماریپول ښار د بریدونو زیاتولو ترڅنګ په یو صنعتي مرکز کې محاصره دفاع کوونکو ته تازه خبرداری ورکړی چې تسلیم شي. په همدې حال کې غربي هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو لیږلو او پر روسانو د بندیزونو سختولو ژمنه کړې ده. د روس دفاع وزارت د اپریل په 14 وویل چې په ماریپول کې د ملي ملیشا ځواکونو بهرني وسلوال مقاومت بس کړي او وسلې دي کېږدي. تر دې مخکې اوکراینی چارواکو ویلي وو چې روسي پوځیان په ماریپول کې په بندو پاتو سرتیرو او ولسي وګړو حملې زیاتې کړې دي. دغلته د اوکراینی ځواکونو یو قمندان د مرستې غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې ښایي دا د دوی د ځواکونو وروستۍ ورځې شپې وي. تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونم د بشیر غواخ ناوړې د لوریدونکو اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرفه د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د چاغي د اغه پیخې د پلټون لپاره یو غړه پلټنی زړه جوړ کړي چې پکې یو ډرایور وشل شي او شپږ نور کسان زخمیان شي وو. ځای خلکو د دې پیخې سیمواري په سرحدي اسکرو اچولی و، خو په بلوچستان سملې کې د حزب اختلاف لوري او زلبیا د غوښتنه تکرار شوې چې د پیښې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان سملې غونډه چې کله تیر مازګر د چیرمن قادر نایل په مشرتابه کې پیل شوه، نو یو ځل بیا د حزب اختلاف له لوري د چاغي واقع پیښې ته ګوته ونیول شوه، په کوم کې چې یو ډرایور وژل شوی او اته نور ټپیان شوي وو، او وروسته د احتجاج پر مهال شپږ نور کسان ټپیان شول. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي احمد نواز وویل چې د بلوچستان په چاغي کې د افغانستان او پل ته څیرمه د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې یو ډرایور امیدالله بلوچ وژل شوی، او دغه وروسته چې کله هلته د احتجاج لړۍ روانه وه نو بیا پر هغو ډزې شوي دي، او په نتیجه کې یو شمېر کسان زخمیان شول، کوم چې د غندنې وړ پیښه ده.
نهتے عوام پہ ہمارے حکمران انہیں روزگار تو نہیں دے سکتے مگر اس پہ گولیاں ایسے ہی برساتے ہیں.
بلوچستان اسمبلی کے حزب اختلاف غڑے احمد نواز وائی چھ حکومت زمر و خلق تا روزگار خون سے ورکولے، لیکن پر بے گناہ خلق باندی گولی وروی. مجھ دا کشمیر او فلسطین لپار جاڑو، خو کلچ پا بلوچستان کی دغه ډول پیش کیجی نو بیا میڈیا هم خاموش وی، کوم چې د غندنی وړ ده. د نموړي په وینا چې تیره ورځ مې هم دا غوښتنه کړې وه چې د پیش په اړه د حکومت یو جوډیشل کمیشن وټاکي چې حقایق د ولس په مخ ته راښکاره شي.
جوډیشل کمیشن بنائے جناب چیئرمین تاکہ وہاں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں عوام کے ساتھ وہ منظر عام پر آ جائے.
پر دے محل دا بلوچستان دا حکومت دا کورنی چارو سلاکار میرزیا لانگو اول چې د چاغي د پیش په اړه رپورٹ د رخشان ڈویژن د کمشنر څخه طلب کړی دی. د کوم لمخ چې یو ډرایور په ایرانی موټر کې د افغانستان څخه را روان وو، او کله چې هغه ته و پاکستان ته پر داخلېدو باندې اشاره ورکول شوه نو هغه نه ودرېدی، چې له امله د سرحدي عسکرو یو امنیتی سرتیری ډز وکړې او ډرایور په کې ووژل شو. د بلوچستان د حکومت د کورنی چارو سلاکار میرزا لانگو وایي چې په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او اته نور ټپیان شول، خو د احتجاج پر مهال پنځه کسان بیا زخمیان شوي دي، او که په دې کې یو سرکاري کس هم تورن وموندل شو هغه ته به د قانون لاندې سزا ورکول کیږي، ځکه چې وزیر اعلی لاله مخه د پیښې نوټس اخیستی دی او چیف سیکرټري یې وچ هغې ته لېږدولی دی. څوک چې به د پیښې د ټولو مورکاتو جاج اخلي او په پیښه کې تورن هر څوک چې وي هغه ته به حکومت خامخا سزا ورکوي. وروسته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم و اسمبلی ته وویل چې د پیښې د پلټنې لپاره جوانت انویسټیګیشن ټیم یا د پلټنې ګډه کمیټي ټاکلې ده، څوک چې به و هغه ته په پنځلس ورځو کې رپورټ ورکوي، او که بیا هم څوک مطمئن نه وو بیا به عدالتي کمیشن جوړ کړو.
اس کے لیے باقاعدہ ہم نے جی آئی ٹی بنا دیا اور چیف سیکرٹری اور آئی جی سارے وہ اس ایریا میں گئے ہیں.
د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د دې مقصد لپاره بقاعده جی آئی ټی جوړه کړې ده، چیف سیکرټري او آئی جی پولیس هلته تللي دي، او هڅه ده چې ژر تر ژره جی آئی ټی رپورټ د حکومت و مخې ته راسي. خو د اسمبلی د غړي احمد نواز پر غوښتنه باندې الله وزیر زیاته کړه که څوک د جی آئی ټی د رپورټ څخه مطمئن نه سو نو بیا به دوی عدالتي کمیشن وټاکي. د بلوچستان د حکومت په وینا چې جی آئی ټی به خپل رپورټ په پنځلس ورځو کې وحکومت ته وړاندې کوي. بلبلو ته د بلوچستان چیف سیکرټر متار نیاز رانا د اپریل په نولسمه نیټه د چاغي دوره کړې ده. پر دې مهال د هغه سره د کورنۍ چارو مرستیال سیکرټر محمد اشم غلزی او د بلوچستان د پولیسو مشر محسن بټ هم وروسته دغه حکومتي پلاوی د وژل شوي ډرایور امیدالله بلوچ و کور ته ورغلی او د کورنۍ سره خپل همدردي او خواشنی ښکاره کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې شپږ ورځې له مخه د بلوچستان د چاغي په نوکنډي سیمه کې یو بلوس حمید الله بلوس هغه وخت ووژل سو کله چې د سیمې د ځایي خلکو په وینا دوی د افغانستان څخه په خپلو موټرانو کې را روان وو او چې کله و پاکستان ته را داخل سول نو د غزمونو خلکو په وینا چې سردي عسکرو د دوی موټران ودرول او چې کله دوی د پیش په ضد هلته احتجاج کاوی نو هغه وخت د سردي عسکرو له لورې پر دوی باندې ډزې پیل شوې چې له امله یې حمید الله بلوچ ووژل سو او اته نور کسان ټپیان سول. د دې پیش په ضد چې کله دویمه ورځ په چاغي کې یو احتجاجي لاریون را روان و او چې کله د دغه لاریون د ځینو برخوالو لخوا د سردي عسکرو پر کیمپ باندې د ډبرو وارونه پیل سول نو د ځینو کتونکو په وینا چې دویمه ورځ یو ځل بیا د سردي عسکرو لخوا هوایي ډزې وسوې چې له امله یې شپږ نور کسان ټپیان سول.
د مشال رادیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. ورسو د یو بل رپورت طرف ته د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې په خوست کې د جړ الوتکو په بمباری کې د عادي وګړو د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د احتجاج د تیرو درې ورځو راهیسې روان دی چېرته چې مظاهرچیان د ځپل شوو کورنیو سره د انصاف غوښتنه کوي. انتظامي لا د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. مظاهرچیانو ته په وینا کې ولسي او سیاسي مشرانو په سیمه کې د امنیت یقیني کولو غوښتنه تکرار کړې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان مداخل قبیله د درې ورځو نه خوست پیرې او تڼۍ ولسوالیو کې د اپریل پشپړسمه جیټ الوتکو بمباری په ضد پرلت پیل کړی چې د دوی په وینا لسګونه وزیرستاني کډوال پکې وژلې شوي. دغه پرلت ته د اپریل په 19مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون یو شمېر سیاسي، سماجي او قبایلي مشرانو ویناوې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې پاکستان او افغانستان په دواړو حکومتونو غږ وکړ چې خپلې ذمهداري دې پوره کړي.
د پاکستان د ذمه وریدو چې دای بې ګناه خلک نه مړی، دای جنگ ختم کو، یو ملک بل ملک سے بمبار نشی کرلای، دغه اجازات نشته رہی. خو پاکستان دا ڈیورنٹ لائن مانی نا خالی امیر دلر بر نارا بادا پہ لگی ری مور دای خپل ما مور پش گرزی رو گرزی دا دل تا چ کی مش خال پر گون شوی دا میش پدواڑا حکومت نا بند جا کوي چ خپل ذمہ وره دا و پہ جندی دے دیر دے غیر ذمہ داران حرکت نا د میر د اولسین د نقصان سبب جوړی.
پرلت والوی چ ضرب اعظم عملیاتو نا زرګونه مداخل افغانستان ته تللی چ لا هم به کور دی او ډیرای حالت پولی پورې په خپل ځمکه او کورونو آباد دي. د غربت ژوند کړي په پولای تګ را تګ بند دی.
سسل پنځوي برا کاډې وخت ملک ته دوله وشته و د خپل خوراته نن هغه چړی و خود ژوند تیروي، نن هغه غربت ژوند تیروي. دا د تحکم او په دریدو و تستر کې پټه و دا تکلیفات کې بیا په نتیجه کې خپل دې ککړ نه ویندو، بیا مونږ ژوند ویندو نه مې مستقبل ویندو نه مې خپل رایه تا او اختیری ویندا چې د یو شهري د یو انسان ته پورا ضروري دو.
د مداخل قبیله دغه پرلت په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي، خو د پاکستان افغانستان په پوله د وروستۍ صورت حال په اړه د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا د اپریل په 18مه نیټه خپور شوی بیان کې د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو د فعالیتونو او په پاکستاني ځواکونو باندې پرله پسې بریدونو غندنه شوې وه او ویلي شوي وي چې په 1300 میاشتو کې پاکستان د افغانستان د پولې د امنیت ټینګولو غوښتنه په بیا بیا کړې ده. په بنو کې روان دغه پرلت مشران وایي چې تر څو د متاثره کورنۍ سره انصاف نه وي شوی پرلت باید تر هغې دوام ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره چارواکی وای چې د اورغزو په شیخانو کلی کې د کویلی په یوکان کې د بوډپ کېدول کبل درې مزدوران مړه او دوه نور زخمی شوي دي. د پیښپرین سار رامنست شوی او چارواکی وای د وشل شو مزدورانو مړی د خبر پښتونخوا شانګلي ضلع ته لیږل دي. د کانکندونکو اتحادیې په خغندلې ویلي دي چې حکومت په قانون کې حفاظتي اصول نه عملي کوي، بلخوا چارواکی وای د پیښې پلټنې به کوي. تفصیل ممتاز بنګش را کوي.
پیښه د اپریل په 19 سهار شاوخوا 4 بجې رمخته شوي چې لس کان کیندونکي د کویلی په یو کان کې په خپل کار کې بوخت ول. په دې اړه د کان کیندونکو د اتحادی یو مشر عابد یار د اپریل په 19 ویلي چې د پیښې په وخت یاد کان کې لس کان کیندونکي موجود وو، کله چې په کان کې اوبه ډکې شوې نو و کان کیندونکي ترې راووتل، خو د بده مرغه درې کان کیندونکي کان کې ګیر پاتې شول چې وروسته د مرستندویو ډلو او ځایي خلکو په مرسته د هغوی مړي راوویستل شول.
چې زمونږ د ریسکیو ټیمان چې کوم دي هغې هم په داسې حالات کې دي چې د هغې سره نه ګاډی شته نه د هغې سره اکسیجن سلینډرز چې کوم دي یا نور آلات چې کوم دي ضروري هغه د هغې سره موجود وي. بیګا دغه لس تنان ګیر شوي وو چې پکې وو، په وخت باندې راوختل راووتل بچ شو، خو درې د بدقسمتۍ نه ایسار شو. که لږ غوندې آلات وای نو دغه درې زندګۍ چې کوم دي نو دغه هم بچ کېدلی شوی، دغه مزدوران بچ کولی شو.
د پیښې په اړه چیف ماین انسپکټر فضل رازق مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د محکمې چارواکي په خپل ځای کار کوي، خو انسپکټران هر ماین ته په وخت نشي رسیدلی ځکه دا د ماین مالکانو، ټیکېدارانو او د مزدورانو ذمهوري جوړیږي چې د هغو ټولو سپارښتنو پام وساتي کومې چې د مزدورانو د ژغورنې لپاره اړتیا لري.
صرف انسپکټر یوازې چې کوم دی د ماین سیفټي نشي انشور کولی، په دې کې د ټولو خلکو یو کردار دی، د اونر هم پکې دی، د مزدور هم پکې دی، ټیکېدارم پکې دی، او دا کمباین چې ټول یوځای شي د ماین سیفټي انشور شي. د انسپکټر ماینس ته موږ ډایرکشن ورکړي چې ته دې کې وګوره چې چا دې کې قصور نه دا خلاف ته کاروایي وکړه، کې اف آی آر یا کوټ کې کیس یې هر ځای کې اوتي.
بلخوا ځایي انتظامي مشرانو هم د پیښې د ځای دوره کړي. انتظامیې له مخې مړه شوي کان کیندونکي د شانګلي ضلع اوسېدونکي ول چې مړي کورونو ته لېږدول شوي. د کوهاټ په دره خیل او اورغزو ضلع کې د کویلی په بیلابیلو کانونو کې ګڼ شمیر مزدوران کار کوي. د اتحادی مشران بیا بیا تورونه پوری کوي چې د کانونو مالکانو او ټیکېدارانو له اړخه د کان کیندونکو ژغورنې لپاره اړوند محکمې د سپارښتنو پام نه ساتل کیږي، چې له وجې په کانونو کې پیښې رامخته کیږي او یا د پیښو په نتیجه کې مزدوران د مرګ او ژوبلي ښکار شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوډ وایي چې د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نوموړي دا خبره د اپریل په 19 نیټه د پارلیمان مخې ته د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف کابینې پرون سوګند پورته کړ. محسن داوډ شهباز شریف ته د وزیر اعظم د جوړېدو لپاره رای ورکړې وه. د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید له محسن داوډ په سر کې د نوي حکومت د تګلارو په اړه دغه نظر پوښتل دی.
دا څه ده چې حکومت خو اوس ایله جوړ پالیسۍ نه هفته شته، لا خو مونږ هم نه یو خبر کړي. فی الحال خو دا ویلي دي چې ریفارمز به کوو، د الیکشن پالیسۍ لا جوړ هم نه ده. نیلا دا کابینټ اوس واخیستو، دې نه پس به بیا الیکشن ریفارمز کیږي، دې نه پس ته ګورو چې بیا د الیکشن اعلان.
پی ټی آی وایي چې په راتلونکو لږ وخت کې به انتخابات وشي، دا حکومت مخکې چلېدی نشي. څه به وایي؟
دا څه چې ګرانه خو ده، د دې حکومت چلول به دونه اسان کارم نه، ځکه چې مختلف رای خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به اسان کار نه وي. خو زما په خیال چې څومره زیاته ګټه ترلاسه کېدی شي د دې موشنی اپرچونیټی نه. نو پکار د چتر لاس شي پکنن سازي کې چې کوم داسې کیسی دي سیاسي ورکرانو خلاف صحافیانو خلاف کوم غلط کیسونه جوړ شوی دي نو را مقدمه او سره سره د الیکشن په بابت چې کوم کیسی دي نه ټول ریفارم شو چې زما په خیال دا به مړه راګټي
ها محسن په کابینه کې صحیح حساب لګیدون کې دا یا د علاقې د پاره د حلقې د پاره د پښتونخوا د پاره سم مطالبات دي شي دي مخکې
مور د خپل وطن د ټول نه مخکې خو دا کله چې پرایم منسٹر انتخاب وشو په نیمه شپه نو په ورځ هم په خپل تقریر کې ودرې نه علاوه وخت په وخت کله هم زمونږ د دې سره ناسته شوې ده مونږ دا یو خبره راښکاره کړو ته کړه چې زمونږ پرایورټي امن او د امن په غوښتلو په مطلب امن د پر ځای خبره د خلک نور ته کې ډېر زیات وزور د لوکړه د لوسم مری اره ورځ او بیا په جټ بمباری کې یو خودکش دمکه کې ټارګټ کلینګ کې نو باندې پرایورټي خو امن ده او د امن د پر ځای سوپر یو کلیر افغان پالیسیو د میلیټنسي خلاف د ترهګرۍ پر ضد یو ډېر ښکارا پالیسی د ریاست په کول په فیل کې په هغه کې سونه پر کلیرټي نه راغلي تر هغه وخته پورا دا مسله نشته نو پرایورټي خو ماغه ده نور خو بیا ګورو وخت سره چې مثال بیا څه هم پاسبل کېدی شو هم ممکن وي د خپلې علاقې د ګټې دپاره هغه به هم ټول کوو خو په نت د تعلیم دپاره د معاش دپاره د خپلې علاقې خو بنیادی پرایورټي چې کوم ده هغه امنیت
نارت وزیرستان کې یونیورسټي جوړول ستایو ارمان دي سپې اپډیټس دي
په غو باندې کار روان دي فیزیبیلیټي سټڈی دا غو روان ده او امید ده چې مطلب په دې کې به د موجوده وزیر اعظم زموږ سره ملګرتیا وکړي او په دې روانه پیس دي کې په کې باس نو سره ایماونت هغه ته مختص
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره تاسو په کمی سملې کې د شمالي وزیرستان اسد استاسي محسن داوڑ مرکا اور عدل چزم همکار گوہر مسید ورسرا دا پاکستان دا نوی حکومت پاڑا کڑی وا ورزو دا یوبل رپورٹ طرف تا دا پاکستان پیپلز گند چرواکو ویلی چی عوامی نیشنل گند او دا محسن داوڑ پا شمول ټول اتحادیان باید پا وفاقی کابینه کی شامل کلر شی دا کسان په موجوده کابینه کې نه دي شامل شوی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ټویټر لیکلی چې دوی ترجیحات کله هم حکومتي څوکۍ نه دي بلکې عوامي خدمت او د ګوند منشورې ترجیحات دي محسن داوړ هم ویلي کله د وزارت په کله هم د وزارت ترلاسه کول لپاره د خپل غوښتنو په سر سودا نه ده کړې په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په ریپورت کې اورو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د خارجي وزیر په توګه خپل سوګند نه دی پورته کړی او د جیو ټی وی په پاڼه دوی د یاد ګوند سرچینو لخوا لیکلي بلاول بوټو زرداری غواړي عوامي نېشنل ګوند او نوی جوړ شوی نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ د هم په وفاقي کابینه کې شامل کړی شي د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د وزیر اعظم مشیر قمر زمان کایره د جیو ټی وی سره په خبرو کې د اپریل په 19 ویلي د پاکستان پیپلز ګوند د خپل غړو لپاره وزارتونو څه مسله خو نشته البته په قومي سملې کې د مسلم لیگ نواز اکثریت وو دغلته د دغه ګوند وزیر اعظم جوړ کړ په سنټ کې د پیپلز ګوند اکثریت ته هغه ته به چیئرمین سنټ د پیپلز ګوند وي
کوئی ایشوز ہیں جو ہمارے باقی سادی جماعتوں کے ہیں
دی وای ځینې داسې خبر شته چې زموند اتحادیانو دي په غټ اتحاد کې ودا فائدہ شته چې ډیر مشران کینی او مشورې کو به تر فیصله وکړي هغه ته به دا وړي وړي مسلې هم راځي خدا به ډډلات نه جوړيږي بلکې دا به مونږ په ډایلاګ هوا ڈیڈلاک مانا نظام او یا خبر اتری ودرول او ڈائیلاگ مانا مذاکرات کول د قمر زمان کایره اشاره د محسن داول او د عوامي نېشنل ګوند اړخته و د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل ټویټر دغه مسلې په حواله سر د اپریل 14 لیکلی د ګوند ترجیحات حکومت کول نه بلکې عوامي خدمت ته د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز شکریا ادا کړي چې ګوند ته په وفاقي کابینه کې شاملېدو دعوت ورکړي خو نو موږ زیاته کړي چې دوی مشکلاتو ته په کتلو سره دا تجویز ورکړي چې نور اتحادیانو ته په کابینه کې ځای ورکړي شي دوی نو غواړي مشکلات نور باقی بلخوا محسن داور د امریکا غږ ډیو ریډیو سره د اپریل 15 په خپل خبرو کې ویلی د پخپل په وفاقي کابینه کې د شاملېدو خوښ نه وکړي
د نو رئیس شانو لالچ نشته نه مو وزارتونه مخکې اخیستي دي نه د وزارتونو په نوم باندې تاسو مرګرتیا کوو کو اخیسته مې نو دا هم مطلب د عمران خان په حکومت کې مونږ تغییر ویلو چې راشي وزارتونه واخلي
خو وفاقي وزیر د مسلم لیگ نواز علي مشر احسان اقبال بیا دغه شان خبرونه رد کړي د جیو ټی وی سره په خبرو کې د اپریل په 19 ویلو دوی ټول ګوندونه د ځان سره بوزي او د هر یو ګوند لخوا د دوی عوامي غوښتنې به ورسره مني هم د ورځې وړاندې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا چې په پینډي کې د میټرو بس پرانسته کیده د قومي اسمبلی غړی محسن داول هم ورسره موجود و نو بیا څه وجه کیدی شي چې محسن داول په کابینه کې نه دی شامل صحافی او تدیه کار شمس مومن دغه پختر داسې جواب وی
خو زما په خیال غټه وجه په کې دی چې شهباز شریف صاحب په دې پوزیشن کې بنه وی چې هغه دی ډایرکټ یو داسې کس د اسټابلیشمنت د مخالفت باوجود یا د غوی د مخکې نه رضامندۍ نه بغیر په کابینه کې شامل کی کم چې دا غوی زیات خوښ نه وی
دا اخبار د اپریل په شلمه په خپل خبر کې لیکلی بلاول بټو زرداری هم په وفاقي کابینه کې شامل وو خو څوګند نه دی پورته کړی په کابینه کې پزونه څوکیو د صوبو په گورنرانو چیئرمن سنت او د پاکستان د صدر د څوکی په شمول د اتحادیانو په کابینه کې د شمولیت په حواله بونو موړ په لندن کې د مسلم لیگ نواد مشر او په خوالي وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاویږي او چې واپس راشي ممکن نه ده د خپل څوکی څوګند پورته کړی شانواز ترګزه مشال ریډیو په خبر
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو بانکونو ملازمینو پرون د وفاقي حکومت لخوا د خالي دورې د چټي ختمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو ویل چې په بانکونو کې تر ناوخته کارونه کوي او دغه یو ورځ چې دوی په کې خپل سماجي سیمواره پوره کول خو غته مغسل شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په وفاقي اداره کې په اونۍ کې شپږ ورځې د کار کولو حکم جاري کړی دی. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
ہفتے کی چھٹی
د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي لاریون د بانکونو د ملازمینو لخوا ترسره شو. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوله چې د خالي په ورځ د چټۍ نه کولو امر دی واپس واخلي او د پخوا په سیر په اونۍ کې د دوی د خالي او د اتوار د ورځې دوه ورځې رخصتۍ دی واپس بحالي کړي شي. په دغه مهال د مصطفی په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
12-13 ګڼه چې کوم د زموږ ډیوټي ده صحیح ده هغه نه باوجود هفته پورس چټي چې کومه د هغه زموږ ختم کړي شو وداوټ اني کمپنسیشن ٹھیک ده نور د نړۍ په یو ملک هم دا شي نشته موږ صرف دا غوړو چې په ټوله دنیا کې نور امپلایز سره نور کارپوریټ سیکټر سره سره وایو هغه موږ ته پکار ده دا د فیډرل ګورنمنت اعلان دي چې څومره ادارې راځي هغه اس ان جی پی ایل دی هغه د سوګیا شو او ګرا شو څومره راځي هغه ټوله دنه متاثر شي وي ٹھیک ده خو موږ چې کوم دي چې کارپوریټ سیکټر دی فینانشل انسټیټیوشن دا سٹیټ بینک انډر راځي راځي
د بینک اف خیبر یو ملازم آصف خان وایي دوی د نورو محکمو په نسبت د ورځ په حساب د زیاتو ګینټو لپاره کار کوي او د ګینټو په حساب په 15 ورځو کې هم د نورو محکمونو په اونۍ کې د زیات وخت لپاره خپل کار کوي نو ځکه دوی له په اونۍ کې دوه ورځې رخصتي پکار ده.
زمونږ ریکوست دی حکومت ته مفتی اسماعیل صاحب ته او پرائم منسٹر شهباز شریف صاحب ته چې د هفته چټي د فورن بحال کړی شي. ټولې ادارې چې کوم دی دغه اتو بجو نه والا ته دوه بجو پورې خپل ډیوټي کوي. بینکینګ واحد د سیټ طبقه ده چې د پاتنې بجې باندې برانچ ته راشي 9 بجې کاؤنٹر سروس شروع کی اور تر 15 بجو پوری دے نان سٹاپ لے کے آئی بیا 15 بجو نا پس دے خپل دا کیش بیلنسنگ دے ATM بیلنسنگ دے شپے اتو اتنی میں پوری کی اور اگر یہ ورہ چھٹی ہوا چی آر کے بعد خپل سوشل کارونا خلاص کرل اگر ہم دی زمانگ نا او تختا والا
یاد دیوی چی نوی وزیر اعظم شہباز شریف دا اپریل پا یولسمہ نیٹا د وپاق لاندې محکمو کې کارکونکو سرکاري ملازمینو ته په اونۍ کې د شپږو ورځو د کار کولو امر ورکړی وو او بیا وروسته د سټیټ بینک لخوا بینکونو ته هم د دغه امر د منلو ویل شوی وو. د وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو دا احتجاج کوونکي وایي چې غوښتنې نه منل کیږي نو دوی به بیا په پراخه ډول نور احتجاجي لاریونونه ترسره کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبر کې د مسبخین درنیمه بجې کېدونکو دی په خبرونه کې وتا سوریدلې وی چې د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دی چې چاغي د هغه پیښې د پلټون لپاره یو غړه پلټنی سره ډله جوړوي چې پکې یو ډرایور وشل شي او شپګنور زخمیان شي او د دې پیښې ذمہواری ځایي خلکو په سرحدي عسکرو اچولې وه. بلخوا د دې پیښې پر ضد احتجاجونه هم شوي دي او دا احتجاجونه د اپریل په 14 تر هغې وروسته پیل شو چې کله دا پیښه وشوله. یو بل خبر دا دی چې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې په خوست کې د جټ الوتکو په بمباری کې د عادي وګړو د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دا احتجاج تیرو درې ورځو راهیسې روان دی او مظاهره چیان له ځپل شوو کورنیو سره د انصاف غوښتنه کوي. دغسې بیا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د اورکزو په شیخانو کې د کویلې په یو کان کې د اوبو ډب کېدو له کبله درې مزدوران مړه شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون سهار شوې او چارواکي وایي د وژل شوو مزدورانو مړی د خیبر پختونخوا شانګلې ضلع ته وړي دي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیزې خبرونې د مشال تر رڼا لاندې بحث د دې لپاره مایک سپارم خپل همکار عبدالحی کاکړ ته.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې له هغه وروسته له کړکیچ سره مخامخ شوي چې کله د پاکستان جنگي الوتکو د اپریل په 14 نیټه په خوست او کونړ کې بمباری وکړي. د ځای چارواکو او عیني شاهدان په وینا په دې حمله کې تر 45 زیات ولسی وګړي وژل شوي. دا برید په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کورونو شوی وو. له دې وروسته طالبان حکومت د کابل لپاره د اسلام آباد سفیر منصور احمد احزار کړه ورڅخه احتجاج وکړ. اسلام آباد وروسته په بیان خبرولو سره د حمله ذکر خو نه کړ، البته ویل چې د افغانستان د خودمختاری او خپلواکۍ احترام کوي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لومړی وار دی چې پاکستان د افغانستان کې دننه حمله کړې دي. تازه حملو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تعلقات آیا خراب شوي، که خراب شوي نو څومره خراب شوي؟ دا او نورې پوښتنې له کارپوهانو سره د مشال ترونه لاندې بحث کې څېړو. میلمانو په لندن کې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر زرتشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې د طالبانو پر حالاتو یا د طالبانو په فعالیتونو او پر حکومت ژور نظر ساتي را سره دي. طاهر خان سپ تاسو او زرتشت شمس سپ تاسو دواړو تار کړی وایم. مننه زردشت شمس صاحب، تاسو په اجازه به زاول طاهر خان صاحب ته ورسم. طاهر خان صاحب، تاسو د طالبانو د پاکستان تعلقات خر لډی ایری وجدي مدیرایسي تاسو چاري او بیا طالبان په اگست میاشت کې بیا په واک کې راغلي دي او داسې فکر کېده چې په نړۍ کې یوازې پاکستان داسې هیواد دی چې هغه د افغانستان سره یا له طالبانو سره ډیره نرمه ګوښه لري او د طالبانو بلکې په ډیرو ځایونو کې په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره د بشري مرستو راټولولو لپاره باقاعده کمپاین هم کوي او لوبینګ هم کولی. دغه اوس وروستۍ پیښه چې رامنځته شوې دي او طالبان داسې ګڼل کېدل چې د پاکستان په افغانستان کې خو بیا دا ورباندې الزام دی چې هغه د دوی یو لاسپوچی دي. دغه اوس چې کومه پیښه شوې ده، تاسو ګورئ چې د طالبان او د پاکستان تعلقات چې دي هغه هغسې نه دي لکه څنګه چې تصور کېږي، خراب دي؟
سلام زردشت تاسو ته، تاسو لیدونکو ته. زما خیال کې او اړیکې او تعلقات بالکل هم سم نه دي. یو مشکل چې کوم پیدا شو، ممکن ده چې د پاکستان به یو هیله او امیدواري وه چې څنګه به دوی په خواهې داسې کول چې هندوستان د افغانستان خاوره استعمالي دا کېږي، هغه کېږي، هغه بیانیه وه، لیکن اوس خو هغه دلیل هم پاتې نه شو. دې بدایه یو خواهش وو چې په افغانستان کې کوم دا نوي تحولات دي یا بدلون دي یا د طالبانو حکومت دی، نو دا به د دې چې کومه غلمې تشویش دی چې دوی سوال مخالفین پاکستان هر وخت دا خبره کوي هغه به افغانستان کې دي یا د افغانستان فعالیت کوي، نو دا به مخه ونیول شي او یا به دغه مذاکرات څنګه پروسه شروع شو دا به پر مخ لاړ شي. لیکن داسې خیال چې هغه شیانو کې دومره زیات نه پایلې نتیجې ورکړي دي او کامیاب شوی نه ده، لیکن پاکستان دا سوچ هم ټیک نه دی چې افغان طالبان به د دوی لپاره حل یو کار کوي. نو یو دلته مشکل پیدا کړو، دویم دا چې ګوره په دې کې کوم شک نشته. چې دا پاکستان په فوجانو باندې حمله زیات شي او نه یوازې دا د 14 اپریل هغې نه څو ورځې مخکې انګور ډکې حمله وشوه. بیا د پاکستان د فوج د ویان څو ورځې وړاندې خبري کانفرنس کې تاسو د دې چې کوم بیان وو چې څومره فوجان مړه دي څومره وسلوال مړه دي د پاره کې ډېر کم یو فرق وو په هغه شمېر کې د طرفاتو. نو دې سره یو مشکل پیدا شوی دی او دلته بیا حساسیت راتلی دی که دلایل هر څه وي هر څه که دلایل وي پاکستان سره دا کوم کار چې شوی دی د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. ځکه چې یو خو پاکستان د خپلو هغه تاسو ته اشاره وکړه چې د پاکستان خپل بیانونه چې افغانستان کې مشکل دی طالبان سره تعامل پکار دی رابطے پکار دی یو خدا دا چې د علاقم نظام کې اصول چیک شوي وو د حکومت کې او بیا د پاکستان او بیا هغه د علاق په نظام باندې اوس طالبان حکومت او پاکستان اتفاق کړی چې د هغې بنیاد باندې ورمخ ځو د هغې سرغړونه شوي ځکه په هغې کې دا کار شوی
مننه تار خان صاحب تاسو یو تصویر راکئ زرده شم صاحب تار خان صاحب کوم خبره کوي هغه دا خیر تاسو واورید زه نه تکراروم سوال دا دی چې تاسو یعنی تاسو کوم هغه وخت کې سرپرست سفیر واسطه په افغانستان کې واسطه د اشرف غنی حکومت او هغه حکومت اوس نور نسته طالبان پر افغانستان واکمن دي هغه اړي کې چې تاسو د پاکستان حکومت سره وړي آیا د طالبانو سره چې تاسو به مغه تاسو حکومت هغه وخت د تور لگاوه چې طالبان دی د پاکستان لاسپوچی دی یا نیابتي جګړه پر مخ خوړی د تور پاکستان به تل ردولې آیا اوس تاسو ویني چې د پاکستان او د طالبانو ترمنز په تعلقاتو کې درد راغلی دی؟
بیا هم ډېر مننه کړم چې تاسو تر خان سره ټول ته سلامونه وایم. دلته یو بنیادی فرق دی کنه اغه د یو دوا دولتونو اړیکې وي د افغانستان د سټیټ او د پاکستان سره اړیکې وي. اوس خو طالبان متاسفانه دا خو یو ډله ده که څه هم د اوس په افغانستان واکمن دي خو د دې روش چې دی د دې حتی په داخل کې چې په افغانستان کې د حکومتداري یا د ګورننس کم دغه روان کړي دا خو یو ډله ده کنه د یو ملټن ګروپ ته تازه راغلي دي نو نه دوی په هغه دغه باندې پويږي هغه اصول باندې پويږي ان د نړۍ سره او تر اوسه نړۍ هم په رسمیت نه دی پیژندلې همدغه پاکستان چې دی په تیر شلو سوچي پنځه شپږ کال نه دی ملاتړ وکړو هغه هم لا په رسمیت نه دی پیژندلې. نو دلته خو یو بنیادی فرق دا دی چې هغه یو مسول حکومت او یو منتخب نیمګړتیاوي بوي مشکلات به وو خو هغه خو د افغانانو یو منتخب حکومتونه کده کرزی صاحب وو کبه ارسته د ډاکټر صاحب اشرف غنی وو نو هغه سره دغه سي پرتلا مناسب نه ښکاری. خو دلته یو خبر دا ده چې پاکستان زه بلک د تیرخان صاحب سره دغه کوم اختلاف چې د دوی داسې توقع نه و خبر دا ده چې پاکستان خو پلان هم دغه و چې افغانستان کې دغه سي ګډوډي رامنځته شي یعنی د دوی د هغه داو برعکس چې دوی ویل چې موږ یو باثبات او یو سټیبل دغه افغانستان غواړو دا نو لکه په دې باندې ماشومان هم پوهېدل چې کچیرته دغه افغان سټیټ کولپس کیږي دغه د منځ ځي نو په افغانستان کې به ګډوډي رامنځته کیږي طالب کې نه دا وړتیا اراده شته دی اونه دا توانمندی لري. اوس تاسو کتل چې د افغانستان نه ګڼ شمېر چې کوم کادرونه وو کوم پوه خلک وو که هغه نظامي وو که ملکي وو هغه اسټبلشمنټ چې اوس رامنځته شوی وو په دې 13 کالو کې هغه ټول هغه اکثریت هغه بهر لاړل او که څه پاتې دي هغې ته هم د کار او دغه زمینه نه برابرېږي. نو په داسې حالاتو کې لکه پاکستان خو هم داسې غوښتل زه به دا ونه منم چې لکه داسې یو توقع دی نه لرله
دې کې زرده شم صاحب لکه مثال زه بیا طاهر خان صاحب ته ځمه خدا یو خبره ده چې د طالبانو لخوا ځخه چې کله د حمله وسوه باقاعده خبرګون راغله که تاسو واسه چې پاکستان هم دغه غوښتل خو لکه په طالبان څخه الزام لګیدل چې دوی د پاکستان ډیر خواخوږ دي او بلکې پاکستاني تقویه کوي او ملاتړ کوي کسم د دې د طالبانو حمایت تصدیق کوي نه د پاکستان حکومت کوي. خو البته چې کله دا پېښ وسوه نو د طالبانو لخوا ځخه د دې حمله باقاعده غندنه وسوه د پاکستان سفیر احزار سو نو طالبان خو په مسؤولانه طریقه چې څنګه وی هغه څه خبرګون نشته شو دلې دي.
ها دلته زه وضاحت کوم زما دلته هدف دا نه دی چې یعنی طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي زما لکه دا د غوچ یا د دوه هیوادونو اړیکې چې وی کنه هغه اوس په کوم شکل کې وی اوس په کوم شکل کې دي اوس دا څه ده چې طالب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان حمایت کو ملاتړ کو د دې دواړو هدف شریکو هدف د افغان نظام رنګولو د پاکستان هم دا هدف او د طالب هم دا هدف دې هدف کې دوی سره شریکو. د دې نه علاوه که مجاهدینو ته موږ وګورو پاکستان هغه هم حمایت کړو خو بیا وروسته هغه د پاکستان په کنټرول کې نه وو طالب هم دغسی یو لوبه ده چې دوی کله اوس په افغانستان کې داخل کیدی پاکستان به پکې اوس هم خلق لري خو من هیڅ یو مومنت من هیڅ یو تحریک خو مکمل د پاکستان په واک کې نه دی خو د اغسی یو منظم نظام توقوم ته نشي کوي چې دوی اغسی اړیکی وسره وساتي نو دلته دغه یو وضاحت کوم چې یعنی دا د هدف دانه دی چې دوی د پاکستان مکمل غلامان دي دا اړیکی به نورم خرابيږي ځکه چې دې کې نور ډېر خبرې مطالعه برسته به بحث وکړي
سم د زردشم سپ ډېر مننه ترخان سپ تاسو لکه تاسو ذکر وکي بیا زردشم سپ خبر وکړه خپل یعنی هغه کم داسي شان دي چې هغه طالبان هغه چیزونه دي چې هغه طالبان او د پاکستان ترمنز پاغه کې قدر مشترک نستا او د دوی وخت نا وخت د اختلافاتو هغه جرړه وګرځي یا لامل یا وجه وګرځي
ګوره لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه د پاکستان نسبتا یو امیدواري خو سمې ما مخکې وې لیکن د پاکستان دغه یو سوچ چې دا غلط چې افغان طالبان به دې لپاره حاصل کړي پاکستاني طالبان باندې کې نه یم دي سره مذاکرات هم کوي تاریخ به د پرمختګ دي مواري هم داغي وي هغه به دا فعالیت نه منی کول داغي دي مسره ده چې افغان طالبان خدا وو چې دې بچا اجازه نه ورکړي د خوري لیکن داسې نه ده یو د پاکستان د ماکټ اشتباه ده چې دوی تر اوسه پورې دا ادراک بیان کړی یا کویږي به اهمیت بنو ورکړي چې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو یو ډېر زور تعلق پاتې شي او پاکستانی طالبان د افغان طالبانو نه متاثر شوي دي او دلته منظم شوي دي هسه خو پاکستاني طالبان وسوات قبایلي سیمې د وړاندې نه موجود وو او چې کله افغان طالبان په اول کې دلته راغلو هغه پاکستاني طالبانو مېلمانه نو هغه تعلق شته تاسو وګورئ چې کله 2001 کال کې ما تاسو هم د بیت الله مسجد چې کله مشر شو او بیانیه ولنه خپره شوه چې تحریک طالبان پاکستان جوړ شو نو هغه وخت کې ملا عمر اغوی بیعت وکړ او ملا عمر خپل امیر وو او هغه پالیسی اوس تا وه هغه پالیسی چې څنګه د دوالو بیعت شي وي او بیعت ماتوي نه وي نو بیا څنګه پاکستان دا توقع لري چې افغان طالبان له پاکستاني طالبانو خلاف ګام واخلي دا بالکل نه کی او دا بنیادی مسله ده اوس چې په اړیکو کې دنیا مشکل پیدا شو او دا اوسنی حالت چې وشو نو یو مشکل دا پیدا شو چې دا او دا زبرستي خبره وکړه چې د پاکستان او د افغانستان په موجوده حالت کې د طالبان حکومت چې څنګه ده نو اړیکې نه کیږي او دا هم د کړي خرابېږي په دې چې پاکستان سوی افغان پرون د افغان طالبان هغه نه مني او څه اتفاق نه کیږي دا راځو ولې پرون د طالبانو چې کوم څه کنټرول لاندې د غیر رسمي خبري ایجنټس یې هغه تحلیل پرون خپل کړی دی او په هغه کې چې هغه چې د طالبان په سره چې کیږي مسله د پاکستان کورنۍ ده او د پاکستان د دایره موږ راځو نو معنی دا چې دا اغوی دغه هغه ردی هغه دا ردی دا کله چې د پاکستان د ملي صلاحکار ملي نیت کله کابل کمی دي سر نو چې کله د هغه مرستیال رئیس الوزرا سره سلام حنفي سره غونډه وا زما دا معلومات چې پاکستان کړه د ټي ټي پی خبره وکړه نو خافا نو د سلام حنفي وویل چې تاسو ټي ټي پی خبره کوي نو په افغانستان خدا سوچ ته چې داعش ته پاکستان ناراضي نو لکه هغه اختلاف وشو دا اختلاف چې دا عمر پاکستان باندې پوچې په خامخا چې کړي فوجان زیات فوجي لیکيږي کله کې ملکیږي تصویرونه دې چاکيږي او دې افغانستان دې کې دې افغانستان په څه ویلي نو دا څه خو یو خاصیت کې دا کېږي په دې خبره ده فطري خدا دې دا بیا باوجود هم پاکستان زما په نظر دا حق نه لري چې هغه د ترخې نتیر شي او په یو بل هیواد کې بمبار وکړي او ځکه چې دا مسله نه حل کی دا کی خبر درته شته تمشا وکړه چې ګوره دا خو افغانستان موجوده حکومت کو شو ته سره اتفاق دی نه کی لای تفاهم موجود دی او خدان ته حکومت وي او چې هغه چې څنګه کوي مشکلات دي نو پاکستان دا پالیسی خپلې دا خو دا افغانستان موجوده حکومت ته پاره مشکلات مو وسوي او مشکلات باندې دا افغانستان د خلکو لپاره هم یو د واسطه لري لپاره مشکل ده جوړې کی د طالبان هغه توجه خاص هغه بیا خبر او یو څه پښتې تقسیم بشي
سمه مننه طاهر خان صاحب زبیم تاسو ته راځم او زرد شمس تاسو سفیر پاتشوی په افغانستان کې په ډیپلوماټیکو چارو باندې پوهیږئ د پاکستان افغانستان ترمنځ لکه تاسو یادونه وکړه دا تعلقات دا اوس کم دي دا هغه وخت هم خراب وو له وخت زه خراب تي لسی زورایس خراب دي خو کله بم دغه سی پیشه کېدل د افغان حکومت لخوا بغبرګون کېدی او دا په وار وار سوي دي خو اوس طالبانو کله د حمله په خوست کې وسوله نو د پاکستان سفیر منصور احمد احزار کوي او هغه ته لاغه ورسته بیا د طالبانو د بهرنی چار وزارت یو چارواکی حافظ تکل ټکور یو ژغیز پیغام خپور کئ حافظ احمد تکل نو کاغه واورو نو بیا زل تاسو د پښتنه کوم چې دغه د پخوا سره تاسو څنګه پرتل کوي یول به دا ژغ واورو
نن د بهرنی چارو وزارت ته په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړل شو په دغه ناسته کې د بهرنی چارو د وزیر مولوی عامر خان متقی ترڅنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال محترم الحاج ناشیر نخوان هم ګډون درلود افغان لوري د پاکستانی ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره یې د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضي کړي سو استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري په پای کې د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک وسپارل شو چې خپلو مشرانو ته ورسوي
دا د طالبانو د بهرنی چارو وزارت کې یو چارواکی حافظ احمد تکل چې ژغیز پیغام وړاندې کی او دا په اپریل 14 باندې ونو تاسو دغه اعلامیه واوریدا او دا بلکې لوستي وا او دا سې لکه لیکل لوستي چې بیا نو زرد شمس تاسو تاسو لاغه وخسر پر تر کوي ځکه دا پیش په خوان سوي د طالبانو د خبرګون تاسو ته څومره شدید ښکاری نرم ښکاری څنګه ښکاری به سيتي یو ډیپلوماټ
کاکر سره ول خدای دې دغه څه واقعا هیڅ کله نه ده شوی چې د افغانستان په داخل کې یو ولسوالي
او مقصد زما دا و چې
بدون خلک
او مقصد می دا و چې دغه سی
او
دا خو باقاعده برید دی یعنی دغه سی پیښې چې به کېدل یعنی یو بل آزارېدل خر تاسو وزات سم دی چې دغه سی پیښې یعنی نه د سوي چې حمله د داخل کې وسی
دا به سابقه ده
یعنی تورنن وزي
په دې کې هغه تاریخي دغه تم نور مشرانو کتلې دي چې دا په 1947 کې چې پاکستان یو ځل بمباری کړې و دا غینه بیا د افغانستان د هغه وخت ولسی جرګې د پاکستان سره ټولې اړیکې پرې کړې وي او حتی دغه خو مخکې نه پاتل کړې و د ډیورنډ کرښه او د شینه خو پاغه کې بیا د دې تکرار وکوم هغه د اړیکو د خرابېدو یو باعث هغه وخت نه نو دا د غینه وروسته بیا یو ځنګړی هغه یو ډیر خطرناک ګام پاکستان پورته کړی طالب با یا موقتی یا بنن په افغانستان واکمنی یا بنئی خو سبا ته دا په افغانستان باندې برید دی دا په طالب باندې برید نه دی
نه اوس د دوی د خبرګون تاسو څنګه هاو تاسو څنګه ارزوي دی
بالکل اوس دا دی چې په دې باندې خو په افغانستان داخل کې ډیر زیات انتقاد وشو په کوم شکل باندې چې دا احزار وشو بیا د ډیر نرم لهجه دغه یو ډیر غټ د افغانستان په ارضی تمامیت باندې د افغانستان د ټولو نړیوالو اصولو په خلاف باندې او بیا د یو بشریت ضد جنایت چې ډیر شل پکې اوازې ماشومان پدې کې شهیدان شوي دي نو دغه ټولو ته په کتو باندې د اعلامیه ډیره کمزورې ده
یعنی تاسو واسه څنګه وایي یعنی تاسو واسه دا څنګه یې کنه معیار په حساب باندې یا ډیپلوماټیک طریقا یا یو ریاست بل ریاست سره چې کوي
ګوره دا څه ده چې ما سو وخت مخکې په راکم په دې یو پوسټ کړیو چې د دې ته ورته یو مثال د سلالې د پیښو په مومندو چې په هغه کې امریکایي الوتکو دغه څه د پاکستان یو پوسټ په نخ کړی پاکستان په هغه کې نهایي اقدامات تر سره کړ هغه وخت د پاکستان پارلیمنت او کابینه او هغه عاجل د امریکای سره اړیکې پرې کړې لارې په بندې کړې د شمسی ایر بیس چې کومه هغه قرارګاوه هغه امریکایانو باندې خالی کړه یعنی دا د امریکا چې یو غټ قوت دی او د پاکستان هم دا په وس باندې پوره دا کارونه وکړه اته میاشتو پورې په لارې باندې کړي حالانکه پاکستان ته مالی زیان هم پکې وو نو د پاکستان په مقابل کې خو طالب د دې نه زیات جدي ګامونه پورته کوي شله سره د دې چې طالب رسمیت نه لري په دې باندې ټول پويږي خو بیا هم یو واقعیت دی اوس په افغانستان باندې حاکم دی نو په یو اعلامیه باندې چې دغه څه خو ازي کوم یو راکټ چې بم د افغانستان خاورې ته راغې د دې نه سخت اعلامیه منګه ورکولې د دې نه سخت یادښتونه سفارتي یادښتونه من پاکستان ته تسلیمول نو دا خو یو عادي خبره نه ده دا ډیره ځنګړې پیښه ده او پاکستان یو ډیر خطرناک ګام پورته کړی دی مقابل کې باید د دې نه ډیر سخت اقدامات شوي وي
مانه نظر در شمس تر خاص پاکستان حکومت هم یو اعلامیه خبره کړه په 10 اپریل او هغه ډیر وژدا وکړ چې هم دغه حملو ذکر نه وکړي خو پاغه کې دا ذکر کړی چې یاره د افغانستان له لوري ځخه په شمالي وزیرستان او د نورو سیمو کې جنوبي کې او په دې کې حمله کېږي. خیر ډیر تفصیل ورکړي خو البته دي کې وضاحت کړی چې د خود مختاري او ارضي تمامیت د افغانستان خیال ساتي. نو د پاکستان چې کوم بیان استاد په فکر هغه څومره قانع کوونکی وو، یعنی دا څومره د طالب لپاره یا د خلکو لپاره د منندو وړ چې کوم ژبه پکې استعمال شوی و؟
زما پر نظر باندې بیان بالکل اس ارزخ نه لري، روایتی بیان او پختنه شوی وي د پاکستان دریز د پاکستان موقف د دغه پیښې په اړه باندې، لیکن جواب هغه ته نه ویری شو او په کار چې په دې باندې پاس شي په دې کې ذکر شوی وي چې دا ولې دا کار شوی، لیکن زما نظر دا دی چې په بیان کې دغه هوایي بمبار ذکر نه شوی که دا ذکر پاکستان په دغه بیان کې کوو، بیا به دا منل چې دا کار پاکستان کړی دی. دا یو موضوع حساسه ده، اوس لکه کار خوشی دی دغه نه دانه چې خلک یې دا شوی دي ګناه او خپل خلک دا په دې خبر نه کوم چې په وزیرستان یا پښتانه نه دي یا دا یو سیمه خلک نه دي پاکستان ډیر شیان دی نه غواړي چې رسمی شي، لیکن رسمی کې نه نو بار بار بیان جمع په نظر باندې دومره ځای نه وختونکي پوښتنه ډېرې شوې وي، نو پوښتنو ته په جواب کې دغه بیان جاری شو، لیکن بیان بالکل کانې کوونکي دی. بیان ته خو بل کې خبرې زړې خبرې وي چې خاورې استعمالېږي، نو دا حق خو پاکستان ته شته چې په خپل دلته کې تلفات وي دا هغې ذکر وکړي، افغانستان ته احتجاج وکړي، افغانستان نه ګیله وکړي، افغانستان غوښتنه وکړي، لیکن د افغانستان غوښتنې ته به څوک جواب وایي؟ د افغانستان تشویش ته موجوده طالبان حکومت ته، افغان ولس ته، افغان خلکو ته دا هغې جواب به څوک وي؟ د هغې د تشویش د هغې د غوښتنو ته به جواب څوک وایي؟
شخودی کې یو بل تارخان صاحب وختم کم دی، سوال دا دی تاسو دا شان ټول ګوري تیرې کې طالبان پاکستان یو ډیر غټ خند دی د پاکستان او طالبان ترمنځ په تعلقاتو لکه تاسو ذکر وکي یا بیا داعش چې دی دا غلط شتون چې دی خپل پر خپل ځای مشکل دی، خو سوال دا دی چې د دې لپاره د دې حمله وروسته آیا طالبان به دې ته حاضر سي یا دا دواړه غاړې به دې ته حاضر سي چې دې ته یو کوټلی میکانیزم جوړ کړي او دا مسله د تل لپاره حل کړي، یعنی د حمله به د دې سبب سي چې یو لار راو باسي پکې؟
افغان طالبانو خو باندې یو فشار وي او ممکن ده چې پاکستان دا کار په طالبانو باندې یو فشار او داغي مده نه هلي په داغي روس تکلیف، لیکن زنه غوزب ما زما یقین نه دی چې افغان طالبان با د پاکستان چې کوم دوی خپل نظر دی دوی کوم یو ادارته وایي خبره وته وایي او هغه باندې به هغې ته جواب وي. یو خبره بل تاسو ما وویل چې تېره ورځ یعنې دغې پیښو نه څو ورځې وروسته د افغانستان د طالبانو د حکومت د هغوی چې کوم رسمي دریځ اعلان شو، نو هغه ګوره خبري اجاز دولتي خو د حکومت یو نظر تاثر شریکي، نو په هغې د دې حملې نه باوجود د پاکستان د احتجاج نه باوجود دا غیره پس هم طالبان کوم دا وی چې پی 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 دا افغانستان مسله نه دا پاکستان مسله دا موږ پاکستان اگر موقف دریز اگر دو نو معنی څه شو؟ معنی دا شو چې افغان طالبان حکومت د پاکستان یو شی نه مني او تاسو بالکل درست دا خبره وکړه چې پی 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 د پاکستان او دا پاکستان او د افغان طالبان د حکومت ترمنځ یو لوی مشکل دی او زړه دا نه ویلم ځکه د پاکستان لپاره افغان طالبان با د خپل ځکه وي پاکستانی طالبان د خپل ملمنو خلاف هغوی کله هم ګام وانخ.
سمت مننه طاهر خان صاحب. زردشت شم صاحب، که دې ته راسو له انتقادونو یا له دې اړخونو چې په کومې نیمګړتیاوي او کومې پکار وي، خو تاسو خپله څه فکر کوئ؟ لکه تاسو وایئ طالبان اوس یو حقیقت دی، هلته حاکم دی، وي به یا به نه وي، خو اوس دا مهال دی، د پاکستان هم وجود لري او د هغه خپلې اندېښنې پر خپل ځای دي. ستاسو په خیال باندې داسې یو میکانیزم کېدلای سي چې عام خلک نسي قرباني، دغسې ارضي تمامیت تر پښو لاندې نسي او داسې یو میکانیزم راسي د پاکستان اندېښنې پر ځای سي او د طالبانو یا خپل د افغانستان د ریاست ارضي تمامیت هم تر پښو لاندې نسي؟
زیات مشکل کار دی کزی مثال وایم چې ډېر مناسب نه دی، خو تقریبا هغه سي وضعیت ته خبره زی لکه مونږ چې د پاکستان سره وو. دوی د افغان طالبانو حمایت کوو، زیای ورکړی او افغانستان ته غوښتنه کوله چې حد اقل د دې مخه ونیسئ. اوس د لږ تغییر سره چې طالبان به دومره حمایت نه کوي، خو هغه حد اقل لکه طاهر خان صاحب چې ویل چې د ملما پالنې یو حد کې دي. دلته دوه موضوعات دي چې یو دا دی چې اراده ده یو توانمندي ده. اراده د طالبانو د دې چیلنج سره مخ ده چې طالب خپل یو نظریاتي او د اسلامي مذهبي بنیاد باندې د خپل تحریک مخکې وړی دی. عمدا غوښتنه چې دوی په کابل کې د واک اخستو د پاره کوله او جګړه کوله، عمدا غوښتنه چې ټي پی د پاکستان خلاف کوي چې د شریعت نفاذ دی. نو طالب ته به دا مشکل وي چې د دې په اراده د داسې یو کې چې د دې مخه ونیسي، ځکه چې بیا د یو د اخلاقي او د مذهبي دغه مشکل سره مخ کیږي. دویم د توانمندۍ ده. د افغانستان جغرافیه داسې ده، دغه کرخه چې د ډیورنډ هغه غریزي منطقي چې دي، طالب خو یو ډله ده اوس راغلې ده په افغانستان حاکم شله، دوی خو دغسې یو منظم سټیټ یو پروفیشنل اردو آرمی داسې نه لري، نه هغسې یو نیټورک لري چې تیر حکومت د دې مشکل سره مخ و. حتی امریکایي او د ناتو قوتونه چې په دغه سیمو امنیت هغې نه شو نیولې، نو د طالب لپاره دا ډېره مشکله ده په لوجستیکل حساب باندې او په عملي لحاظ باندې چې دغه سیمې دی دومره کنټرول کې چې په پاکستان باندې برید ونیشي. دا دوه برخې دي، د دې ته په کتو مشکله ده چې دا رابطه ښه شي.
نه دا خو خیر دی، نو ستاسو په خیال باندې یو منټ وخت را سره دی، یعنی که تاسو یو دوه یا داسې تجویز راک چې حل بیا څه دی چې دومره غټ مشکل دی، حل یې څه دی، هلته که راسو
محل دز دی چې سو پاکستان په دغه کرخه باندې اغزن تار تیر کړی دی. دا چې طالب څنګه وي دی حد کې دی دری صحیح دی چې د پاکستان یو داخلي مسله ده، دی که هر څه کوي خو عملیات خو د پاکستان په داخل کې کوي. اوس خو د اغزن تار تیر کړی دی، اولته پوسټی دی او په داخل کې دا خو اکثره وخت په داخل قبایلو کې کیږي، په وزیرستان داخل کې په نورو سیمو کې کیږي.
حل به څه
نه خو یعنی د پاکستان باید داخل خپل امنیت ټینګ کړي، یعنی دا مشکله ده د طالب لپاره. او بل دا دی چې په هغه سی یو مسؤل دولت هم نه دی چې دوی سره دغه کې. زه یو مثال در کوم چې تیر حکومت هم د پاکستان سره شل میکانیزمونه موږ جوړ کړه، طاهر خان صاحب شته دی چې د اپپس په نامه بلو بلو هیڅ نتیجه ور نه کړه. نو فکر نه کوم چې د دې داسې یو آسان حل.
ډېره ډېره مننه زردشت شمسیب ستاسو، طاهر خان صاحب ستاسو، د دواړو ډېره مننه وخت هم دومرو، تاسو دواړو ته شر وخت غواړم، ډېره مهرباني په باز کې ده. خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري او بحث په دې دی د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې لاغه ورسته لښ لڅ کړکیچ سره مخامخ شوی چې کله د پاکستان جنگي الوتکو د اپریل په 14 نیټه په خوست او کونړ کې بمباري وکړه. د دې تازه عملو ته په کتو سره پوښتنه دا وه چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تعلقات څومره خراب شوي او یا دا به ورغول سي. دا او نورې پوښتنې مو په بحث کې څېړلې. مېلمانو مو په لندن کې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وایي.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز دونا ہورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو
خرید نشی پټول چراغان بش خرید نشی پټول چراغان بش ولس جانان کنو د ټول لس جانان بش ولس جانان کنو د ټول لس جانان بش جانان 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 جانان